سلامونه د سهار ته بجې شوې زه صفی الله ستنګ زایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم پیل په خبرونو کوو د ننګرهار ولایت په کوسکونړ ولسوالۍ کې پرون دی وی کې خته د ډوبېدو له عمله اته تنمړه او شپږ نور ټپیان شوې دي په بیړۍ کې د خزو ماشومانو په ګډون ولستنه سپارو د راپور لمخې کې خته د توپان او د سیند د تیزو تپو له کبله په بو کې ډوب شو اخوا د سختو بارانو او توپان له عمله په لغمان کې هم اوته نه ټپیان شوې په لغمان کې د طالبان تر کنټرول لاندې له پیښو سره د مبارزې د ادارې مشر عبید الله الکوزی رسنیو ته ویلي چې د شدید باران او ورسره مل توپان له کبله څو کورونه نړیدلي او یو شمېر ونې لوېدلي د الکوزی په وینا د اوته نو ټپیانو په منځ کې د یو حال نازک دی توپان او باران ډیر مالي تاوانونه هم اړولي د طالبانو ستره محکمه وایي په لغمان او فاریاب ولایتونو کې درې نارینه یوه ښځه د اخلاقي فساد په تور د خلکو په وړاندې په درو وهلې دي د محکمې پرون په یوې خبر پاڼې کې ویلي په لغمان کې درې تنو ته په عام محضر کې سزا ورکړل شوه او د دغه ولایت د ابتدایي محکمې په حکم یو تن په څلور نیم کاله تنفیزي حبس او دوه نور په یو کال تنفیزي حبس محکوم شول له دې جلا د ډي پي اي خبري اژانس د راپور له مخې طالبانو په فاریاب ولایت کې یوه ښځه له کوره د تښتېدو او له یو نارینه سره د نامشروع اړیکو په تور دېرش دوری وهلی د طالبانو لوري په عام محضر کې سزا وي د بشري حقوقو د ټولنو له انتقادونو سره مخ شوی خو له دغو نیوکو سره سره طالبانو دی ډول سزا ته دوام ورکړی دی د ایران د اصفهان د پولیسو عمومي رئیس وایي له دغه ولایت څخه په متوسط ډول د ورځې 300 افغان کډوال ایستل کیږي ایراني رسنیو پرون د حمید علي نقیان له قوله ویلي دوی د ورځې تر 300 ډیر غیر قانوني افغان کډوال نیسي او بیا یې سرحدي ځواکونو ته سپاري چې افغانستان ته ولیږي د چې د یکشمې په مازیګری وی خبري غونډه ته خبري کولې د افغان کډوالو د مخنیوي لپاره وړاندیز وکړ چې د هغوی د ژوند شرایط په تیر بیا له مالی نظر سخت شي په ایران کې د ځینو میشتو افغانانو په وینا دغه یواد په یو شمېر ښارونو کې افغانانو ته وچه ډوډۍ په هغه نرخ نه ورکول کیږي چې ایرانیانو پلورل کیږي د ایران د حکومت یوې وسلوالې مخالفې ډلې جیش العدل د ایران په سیستان او بلوچستان ولایت کې پر ایرانی پولیسو د حملو مسؤلیت ومانه د فرانس پریس خبري اژانس راپور لمخې دې ډلې چې په پاکستان کې ډیره ده پرون ویل دوی د سیستان او بلوچستان په دریو سیمو کې بریدونه کړي چې په ترڅ کې یو شمېر ایرانی پولیس وژل شوی د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا ویلي په دغو بریدونو کې د ایران دوه امنیتي ځواکونه ټپیان شوي هم دي د اسرایلو پوځ د لبنان له پولیسو سره محدود ځمکني عملیات د نن سهشنبه له سهار وختي پیل کړي پوځ ویلي د حزب الله په ځینو اهدافو یې بریدونه کړي حزب الله چې پوځي سیاسی ډله ده د امریکا له خوا ترهګره ګڼل کیږي او اروپایي ټولنې یوازې پوځي برخه په تور لس کې اچولې د اسرایل د پوځ په بیان کې راغلي د حزب الله د اهداف سرحد ته نږدې کلو کې وو او د اسرایل په شمال کې ځینو اسرایلی ټولنو ته مستقیم ګواښ پیښاو د بیان په اساس د اسرایلو د دغو ځمکنیو عملیاتو څخه هوایي ځواکونو او همدارنګه توپخانی ملاتړ کاوه د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن بیا پرون د اسرایل له خوا د حسن نصر الله وژنې ته په اشاره وویل له هغه پرته سیمه او نړۍ لا خوندي ده ښاغلی بلینکن د اسلامي دولت ډلې یادښ پرزید هی وادونو د ائتلاف پرانستون کې غونډه کې حسن نصر الله د خبره یو به رحمت راګر او بالا چې ډیرو امریکایانو اسرائیلیانو او په لبنان او سوریه کې د ملکی وګړو ژوند خسته د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ویل حسن نصر الله د حزب الله د مشرتابه په لړ کې ټوله سیمه وبیرول او د یو بشپړی واد په توګه د لبنان د حرکت مخاوني ولا خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي د خبرونو التام لوستلای شئ د ننګرهار ولایت په کوسکونړ ولسوالۍ کې پرون د یوې کښتۍ د ډوبېدو له امله اته کسان مړه او شپږ نور ټپیان شوي دي په بیړۍ کې د ښځو او ماشومانو په ګډون ولستنه سپارو د راپور له مخې کښتۍ د توپان او د سیند د تیزو څپو له کبله په اوبو کې ډوبه شوه د طالبانو د کوسکونړ ولسوال مولوي روح الله حقمل وایي په مړو شو کې یوه میرمن او څو ماشومان هم شامل دي نوموړي تیر شپه وویل لسینڅ ښه نه ته ژوندۍ او دی وی مېرمنې په ګډون د څلور تنو جسدونه ایستل شوی او دی وی ماشومې په ګډون د څلور تنو جسدونه لا نه دی موندل شوی د ننګرهار ولایت په کوسکونړ ولسوالۍ کې تازه پیښه په داسې حال کې شوې چې په دی ولسوالۍ کې په دی ورستیو کې سیلونو هم خلکو ته ډیر زیانونه اړولې دي په ننګرهار کې د طالبانو د ځایي چارواکو په وینا د جمعې په ورځ په کوسکونړ ولسوالۍ کې د سیلونو په پایله کې درې کسان مړه او شل نور ټپیان شوي دي اخوا په گاوند لغمان ولایت کې هم د بارانو او توپان له امله وټنه ټپیان شوي دي په لغمان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د پیښو سره د مبارزې د ادارې مشر عبید الله الکوزی د دوشمې پر ورځ رسنوي ته ویل چې د شدید باران او ورسره مل توپان لکبله څو کورونه نړیدلی او یو شمېر ونې لوېدلې دي. د انجینر الکوزی په وینا د وټنو ټپیانو په منځ کې د یو حال نازک دی. توپان او باران ډیر مالی تاوانونه هم اړولې دي. په افغانستان کې سګنی ورښتونه او سیلونو په تیرو څو باندې 15 لسیزو کې بېساري بلل شوي او ویل کېږي چې له اقلیمي بدلون سره بې ارتباطه نه دي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
په داسې حال کې چې له پاکستان سره د تورخم لارې د افغانستان ترانزیت 8% کم شوی، د ایران د ماهیرود د بندر لارې 8 برابر ډیر شوی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو مرستیال خانجان الکوزی وایي له پاکستان سره د افغانستان سوداګرۍ او ترانزیت د سیاسي ملحوظاتو له کبله خورا کم شوی او پر ځای له ایران سره ډیر شوی دی. خو له دې سره سره ایران ته د افغانستان صادرات د پاکستان پرتله لا هم خورا لږ دي. تفصیل د اسمت ساروان په ریپورت کې.
د ایران د جنوبی خراسان ولایت د ګمرکونو عمومي رئیس وایي دغه ولایت د پولی لاري افغانستان ته ترانزیت 8 برابر زیات شوی دی. محمد کوهګرد پرون دوشنبه د ایران دولتي خبری آژانس ارنا ته وویل د روان کال په لومړی شپږو میاشتو کې تر 15,000 زیات کانټینرونه چې وزن یې له 4,500 ټنو څخه زیات و د ماهیرود له پولی څخه افغانستان ته لیږدول شوی دی. د محمد کوهګرد په وینا د شمیره د تیر کال د همدې مودې په پرتله 8 برابر زیاته ده. لبل خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنعت د ګډې خونې مشر شاهد حسین وای پر تورخم دوه اړخیز تجارت نږدې 50% کم شوی دی. خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو د خونې مرستیال خانجان علي کوزی وای شایي له پاکستان سره د افغانستان راکړه ورکړه او ترانزیت تر 8% هم ډیر کم شوی وي. د دې دلیل په اړه وویل
بدبختانه چې زمونږه تجارت او کاروبار په پاکستان سره د بازي مشکلات او سیاسي ملحوظات په اساس باندې ډېر خراب شوی دی. کله زمونږ زراعتي محصولات وحشي لارې بندې شي او موږ ته ضرر رسیږي. بل طرف ته پاکستان خپل شرایط تجارتي لحاظ او ترانزیتي لحاظ ډېر سخت کړي دي. د افغانانو په مقابل کې ټکسونه ډېر ډېر کړي دي. زمونږ په میوه باندې تقریبا 12 قلمه هغه اموال دي چې هغې باندې تقریبا 300% تعرفه جګه شوې ده. محلي ټکسونه یا صوبایي ټکسونه هم زمونږ په ترانزیت باندې وضع شوي دي. دا هغه علتونه دي چې په کال کې تقریبا 12 میاشتې دي اضافه د شپږو میاشتو نه کله لار بندې کله یو غلام خان کې مشکل و جنګ و سند پټان کې دغه شانتې
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنعت د ګډې خونې مشر شاهد حسین وای د تورخم له لارې د سوداګرۍ د کمیدو اصلي علت د تیرا د راجګل کډوالو لخوا له شاوخوا 24 ورځو راهیسې د پېښور او تورخم د لارې تړل دي. د تیرا راجګل کډوالو د روان کال د اګست له 6 راهیسې د جمرود په بیګیاری سیمه کې احتجاجي پرلتوهلې دي چې له عملی له افغانستان سره د تورخم پرلاره په تاګراته کې ستونزې رامسته شوې دي. خو دا په داسې حال کې ده چې ایرانی چارواکي د خپل هیواد یوازې د یو ګمرک له لارې افغانستان ته د مالونو د ترانزیت د 8 برابر کېدو خبره کوي. د ایران د جنوبی خراسان ولایت د ګمرکونو عمومي رئیس وویل د ترانزیت شوی مال ارزښت له 1.1 میلیون ډالرو څخه زیات دی. د ماهیرود بندر لاري افغانستان ته د تللیو لاریو شمیر هم د تیر کال د ورته 6 میاشتنی مودې پرتله 6 برابر ډیر وباله. خانجان علي کوزی هم تاییدوي چې له ایران سره د افغانستان ترانزیت زیات شوی دی.
ایران څخه هلکونه واستلې دي او زمونږ ټول ترانزیت دا ایران څنګه او همدارنګ مواردات یې چې د ایران نه
خو دا په داسې حال کې چې ایران ته د افغانستان صادرات خورا لږ دي. په داسې حال کې چې افغانستان له ایران هر کال د شاوخوا 2 میلیارد ډالر واردات لري. په مقابل کې ایران ته د افغانستان صادرات څه باندې 40 میلیون ډالر ترسي شي. د ایران لاري په ترانزیت شویو مالونو کې پرزه، بوره، اوړه، غوړی، تیل او کیمیاوي سره شامل دي چې له ترکیه، متحده عربی اماراتو، روسیې او انډونیزیا څخه د ایران د ګمرکونو لاري افغانستان ته ترانزیت کیږي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي رادیو څلور وشتاته.
له ننګرهار ولایت سیمایز سرچینی وای په ګوشتي ولسوالۍ کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ په وقفه یي ډول جګړه روانه و. دا جګړه د تیرې شنبې ورځې راهیسې پیل شوې. د سیمې یو اوسیدونکي نن ازادي راډیو ته وویل شخړې ډېرې زورورې وې. نوموړي دغه راز ادعا وکړه چې په جګړه کې د طالبانو یو غړی وژل شوی او د سیمې ډېری کورنۍ د خپلو سیمو پرېښودو ته اړ شوي دي. نور جزئیات له عبدې سپوږمۍ اورو.
د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې د رواني اونۍ د سیشن بیل مخام راهیسې د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمنځ پیل شوې نښتې د سیمه ییزو سرچینو په وینا په وقفي ډول لا هم روانې دي. د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې سیمه ییزو سرچینو د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دغه جګړه وروسته له هغه پیل شوه چې وسلوالو طالبانو ته پاکستانی ځواکونو اجازه ورنکړه هغه موټر ته چې د ترکانو او سلالا په سیمه کې لغره څخه خویدلې و نږدې شي. د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې ډیورن کرخې ته چیرمه یو آئینی شاید د موضوع د حساسیت لامل د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې جګړه دومره شدیده و چې لامل یې د دې سیمې ډیری کورنۍ خپل کورونه پرېښي دي. د ادعا کوي چې په دې نښتو کې یو طالب سرتیری هم وژل شوی دی. خو د طالبانو حکومت د دغه ادعا په اړه لا هم په رسمي ډول څه نه دی ویلي.
خو بیګا ټول شپه جنگ ډیر کوي شدید جنگ خلک ټول بې زیزه شو د کورونه یعنی مالونه ډیر زیات غواګانی بې زی دا ټول لګیدلې دی مړي شوې دي خلک ډیر زیات بې کور شوې بیګا ټول شپه جنگ خو پیلي د خیره په قرار دی اوس جنگ نشته خو دغه د جنگ په حالاتو کې اوس وایم چې یو کس دغه شهید شوی دی مړ دی.
خو د افغانستان یو شمېر کورنۍ او رسنیو په دې نښتو کې د دوه طالب وسلوالو د وژل کېدو او درې نورو د ټپي کېدو خبرونه خپاره کړي دي. د ننګرهار د ګوشتي ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي شبیر میوان د ازادي رادیو ته وویل چې اوس هم د طالبانو او پاکستانی سرحدي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده.
پرون او بل پرون دلته ګوشتا کې سرحدي سیمه کې د طالبان او پاکستان ځواکونو ترمنځ جګړه شوې موسم ځای ځای ډزې دي. نسول کې دلته طالبان په سیج باندې چې پاکستاني لوري پرې ډزې شوې نو نږدې نمک ته معلومات نشته چې طالبان بلري یا نه. خو جګړه روانه
هڅه مو وکړه چې د دې جګړې د نورو جزئیاتو په اړه د وسلوالو طالبانو د سیمه ییزو چارواکو نظر هم واخلو. خو د ننګرهار د امنیت ریاست او د دفاع وزارت چارواکو د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ورنکړ. دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ هم په نیمروز ولایت کې د وریښمو په لار کې د طالبانو او ایراني ځواکونو ترمنځ نښته شوې وه چې د راپورونو له مخې دغه لاره د ترافیکو پر مخ تړل شوې وه. خو سیمه ییزو طالبانو ویلي وو چې دغه لاره د تخنیکي ستونزې له امله د څو ساعتونو لپاره تړل شوې وه او بیرته د ترانزیت پر مخ پرانیستل شوه. د رسنیو د راپورونو له مخې دغه شخړه وروسته له هغه پیل شوه چې د ایراني سرحدي ځواکونو لخوا یو افغان ووژل شو. دا په داسې حال کې ده چې یو اونۍ وړاندې هم د خوست ولایت د ګربزو ولسوالۍ په بند غلام خان کې د طالبانو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته شوې وه چې له دې وړاندې هم د پاکستاني سرحدي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د خوست په ځاځي میدان ولسوالۍ کې څو ځله د امنیتي پوستو د جوړولو پر سر نښتې شوې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د سپتمبر په 18 د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د خپل درې میاشتنی راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په تیرو دریو میاشتو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستانی سرحدي ځواکونو ترمنځ 13 نښتې شوې دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 15 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. اوس دغه دلته د ځاغ پورته کولو اجازه نشته. یوازې دوی نشي کولای. ځوان طبقه د یو هیواد د ملاتیر بلل کیږي، نو دغه د ملاتیر باید د ملا د تیر په شکل باندې د وطن د ودې لپاره استعمال شي.
په افغانستان کې مو د یو ځوان خبرې واورېدې چې ویلې لګانو ستونزو سره سره دوی نشي کولای چې خپل غږ پورته کړي. آیا خاموشي د حل لاره کیدلی شي؟
که چپ کیناستو او صبر او حوصله باندې هیڅ شی تغییر نه مومي. که په ژوند کې تاسو مبارزه ونه کړئ، هغه ژوند به مبارزه ډیر بې خوندي. د ځواني نوم جوش، خروش، تحول او تغییر دی.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړي. قدرمن اوریدونکو، یو شمیر ځوانان وایي چې دوی په افغانستان کې ورځ تر بلې له بیلابیلو ستونزو سره مخ کیږي. د زده کړې، کار او حتی د ځینو موضوعاتو په اړه د نظر ورکولو حق هم له دوی څخه اخیستل شوی دی. حال دا چې په هر هیواد کې ځوانان د امغه ټولنې د ملا تیر بلل کیږي. ځوانه انرژي لري او تر بل هر چا د زده کړې او کار پوره توان لري. خو په افغانستان کې چې کله د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان بیا د دوم ځل لپاره واک ته ورسېدل، د خلکو د ژوند په نورو برخو کې د منفي بدلون ترڅنګ ځوانان هم بې اغېزې پاتې نه شول. د دوی د زده کړو، کار او فردي ازادۍ پر مخ خنډونه جوړ شول. په هلمند کې یو تن ځوان چې خپل نوم نه اخلي په دې عقله وایي:
د اوس دپاره دلته د ځاغ پورته کولو اجازه نشته. دلته یو ډول بې باوري رامنځته شوې ده. زه په دې پوهېږم چې په راتلونکي کلونو کې به دغه اوسنۍ دولت ځوانانو ته ضرورت پیدا کوي او یوازې دوی نشي کولای. ځوانه طبقه د یو هیواد د ملاتیر بلل کیږي، نو دغه د ملاتیر باید د ملا د تیر په شکل باندې د وطن د ودې لپاره استعمال شي. د اوس هلمند کې دوی 1550 کاتب 50 ځوانانو نوملیکنه کړې د لوړو زده کړو لپاره په کانکور کې. پخوا دغه شمیره چې و ډېر لوړ وه، 3000 3500 4000 5000. نن سبا ځوانان ناهیلي دي، ځکه دوی داسې فکر لري چې نور بدلته دنده ترلاسه نه کړي. ځکه افغانستان خلک چې دي بې وزله دي، دردېدلې دي، اقتصاد ډېر ضعیف دی. په دې هڅه کې دي چې دوی دنده د درس او تعلیم د دندې لپاره کوي، د دې لپاره نه چې پوسی، د دې لپاره کوي چې دوی دغه لیسانس ترلاسه کړي، دوی وروسته په یو دنده باندې مقرر شي. نن سبا ځوانان اکثریت په دې فکر کې دي چې څنګه د هیواد ووزي، څه ډول دوی وکولای شي چې بل هیواد ته ولاړ شي، هلته خواري وکړي. موضوع داسې ده چې موږ به یو ښه مثال د کور ووایو. په یو کور کې د یو ځوان د نورو مشرانو د خوا څخه تهدید وي او دوی ونهسي کولای چې خپل هیله ووایي، خواهش ووایي، د رواني روغتیا تر څنګ دوی د کور څخه ووزي، زیب داس کار ته لاس ورچی چې هغه پایلې ډېرې منفی دي. په نشې توک اخته کیږي، د بد ملګرو سره کښېني، په کاچاکي لار باندې نورو هیوادو ته ځي، زیان دغه کورنۍ ته رسیږي. ځوانانو ته باید چانس ورکول شي، د پرزای تهدید سي، باید تشویق سي، په بیلابیل ادارو کې باید وخت ورکول شي چې کار وکړي.
قدرت الله هاشمی یو بل ځوان دی چې وای د دې ژوند چارې هم د طالبانو نظام ورګړې وړې کړې دي. هغه ځوانان چې لوړې زده کړې کړي، یا خو بيدن دي، یا هم داسې معاش ورته وړاندیز کیږي چې دوی خپل مجبور شي چې هغه کار ونه کړي.
دا خبره چې د زمنګ د مشرانو نه خراب ده، ځکه په دې باندې کچیر ته مونږ د انسان اصل تراشو، نو هر انسان په دې باندې پوهیږي چې مونږ ځواني انرژي ته ضرورت لرو، چې ځواني انرژي مونږ په کار کې په کار باندې ویسو. مګر بدبختانه چې دلته مشران په خپل واک کې نه دي. یعنی هغه څه چې باید مونږ پر دواړو سترګو وګورو او مونږ ته ښکاری، نو هغه مونږ نه ګورو. په دې خاطر او خاصا نه غواړو چې هغه مونږ وګورو، نو په دې خاطر څوک د خپل وطن په غم کې نه دي. متاسفانه ځکه چې مونږ دلته ډېر هغه ځوانان لرو چې هغه داسې ورتیاوي لري. شخصا زه یې پیژنم چې مطلب داسې ورتیاوي په دې کې شته چې مطلب په نړیواله سطح هغه افتخارات راوړلی شي. مګر دلته چې هغه څوک چې دوی نه باید استفاده واخلي، هغه خپل نه دي. نو کچیر ته هغه خپل وای، نو په دې باندې خو هر سړی پوهیږي. که تاسو یو تنکی ځوان نه هم پوښتنه وکړي، هغه به وایي چې بالکل دا یو ځوان انرژي ده، مونږ باید ور نه استفاده واخلو خپل لکردان په انتون څخه ز خپل فارغ شوم نو موږ سره ډیر مطلب دا سه خلق ول دی هغه تر ماسترا پورې حتی تر ډاکټرا پورې هغه لوړکړی لري اگر هغه خلکو ته چې اوس وختونو کې زنګ والے کیږي او ورته والے کیږي چې تاسو راشي مثلا کچیر ته دوی وغواړي چې اپلای وکي نو کمی وظیفه لپاره نو کچیر ته دوی په وظیفه کې نیسی نو هغه ته وایي چې تاسو راشي په 2000 افغانۍ باندې په فلاني ځای کې چې هغه له کابل نه لري وي کورنۍ په کابل کې وي په فلاني ځای کې په 2000 په 15000 افغانۍ تاسو دلته کار وکړي دا په خپل یعنی مستقیم یو چاته د منفي جواب ورکول نه دي مګر غیر مستقیم یو چاته د منفي جواب ورکول دي دولت په زور غواړي چې دغه خلکو ته آفر ومکي داسې پیسې ورته وي یا داسې مطلب د دې امتیازات ورته وي چې هغه خوابه یعنی غیر مستقیم دوی ته جواب ورکړي
جرګه کې د خلکو په خانه استاذ شکریا بارکزی چې اوس افغان ځوانانو ته د آنلاین زده کړو تدریس پیل کړی وای چې ځوانان دې نه نه هلي کیږي په هر ډول حالت کې باید خپل غږ پورته کړي کدا سی ونه کړی لدې زیاتې حقونه تر پښو لاندې کیږي
که چپ کې ناستو او صبر حوصله باندې هیڅ تغییر نه مومي او کومې وعده چې طالبانو د خلکو سره کړې وي هغه عملي کیږي نه نو په ژوند کې ملتونو ته پکار ده چې د خپل راتلونکي په خاطر باندې د خپل نسل بقا لپاره د خپل غوښتنو لپاره باید خوځښتونه ولري او په اوسنۍ شرایطو کې ځوانانو ته دا ډیره اړینه ده چې په اول قدم کې دوی خپل مابینځ کې یو صلاح همغږی او هم فکر شي او د دې تر څنګ پرې نه دي چې نور د ځوانانو د نوم نه د جنګ لپاره استفاده وشي او نه هم دغه فرصت چاته په لاس ورکړل شي چې افغان ځوانان په تورتم کې کینول شي نو زما غوښتنه ځوانانو هم دغه ده چې فرق نه کوي چې شرایط څومره خراب دی مهم نه ده چې ستاسو په لاس کې څه شی شته او څه شی نشته دا مهم نه ده چې ښځه یاست او که نارینه خپل حق لپاره ودرېږئ دا حق چې تاسو نه اخیستل شوی دی بیرته یې ترلاسه کړئ
بله بارکزی صاحب همدا اوس ځوانان چې موږ او تاسو خبرې اوري که دوی وایي چې مثلا تاسو له هېواده بهر موږ ته خبرې کوي موږ په هېواد کې دیننه نوڅ کولای کله له خپلو فعالیتونو راته وایي چې تاسو بهر د ځوانانو لپاره څه کړي تر اوسه که څه هم په میډیا او کې په دوه کې نشریږي خو بیا هم چې تاسو له خپل بیا ځوانان واوري دا به ډیر ښه وي یعنی هغه کسان چې بیرون دي هغه دوی هم نه دي ناست غو دوی هم تاسو لپاره غږ
اول خو زه خپل ځوانان نو توایم چې د یو مور په صفات باندې ماته دی لکه زما خپل اولاد په رقم دی او دا چې زه د افغانستان باندې یم زه ورځ شمیرم چې زه بیرته کله خپل ملک ته ځم او بیرته خپل ټاټوبه خپل خلکو سره او دغه ځوانانو سره به د افغانستان جوړولو لپاره مټه ونغاړم افغانستان باندې سربیره پر دې چې د دوی حقونو لپاره خپل غږ جګو دنه په افغانستان کې د تعلیم او تحصیل د پاره زمینه هم برابرو همدارنګه دوی لپاره د سکالرشپونو اخیستلو لارې چارې هم لټو او سربیره په دې ټولو ناخوالو باندې د بشري مرستو چې هغه په عادلانه ډول باندې ویش وسی دغه لپاره هم خپل غږ اوچتو سربیره پر سیاسي فعالیتونو باندې ټولنیز فعالیتونو باندې هم سخت مصروف یو نه تنها یوازې د باندې بلکې زما اکثر فعالیتونه دننه په افغانستان کې دي سربیره پر دې چې د یو آنلاین پوهنتون شاګردانو ته درس ورکوم چې دا په ژوند کې زما آرزو او هیلم دا و چې زه استاد شم د پوهنتون متاسفانه حضوري نه آنلاین درس ورکوم خو بیا هم خوشحاله یم ځکه چې حداقل هغه زمینه شته چې هغوی سره په ارتباط کې اوسم د دې تر څنګ مختلف ځوانانو ښځو او مدني ټولنو نهادونو سره ډېر په کلکه ډول باندې همغږی او همکاري لرم البته زما دا ټول کارونه داوطلبانه دی بغیر له دې نه چې کوم حق الامتیاز ترلاسه کړم بغیر له دې نه چې سیاسي ګټې ورنه پورته کړم بغیر له دې نه چې ټولنیز ګټې ورنه پورته کړم صرف دا ټول هغه تعهد نتیجه ده چې افغانستان لپاره مې دلودل لرم او وبې لرم د نورستان
هغه ځوانان چې دوی یو ډول مړاوي سوي دي یو ډول ناهيلي سوي دي غواړو په اخر کې تاسو پیغام غوته ولر
زما خبرم ده د ځوانانو ته او تنکې ځوانانو ته د ځواني نوم جوش خروش تحول او تغییر ده. تاسو مراوی کیگم تاسو خپل هیلو لپاره، خپل ارزوگانو لپاره، خپل اهداف لپاره او خپل حق لپاره باید وزلیگی او مبارزه وکی. که په ژوند کې تاسو مبارزه ونه کړئ هغه ژوند به مبارزې ډېر بې خوندی. نو زما غوښتنه ده زموږ ځوانانو نه همدا ده چې ناخوالې به یي، مګر د ناخوالو تر څنګ تاسو خپل هغه قوت او طاقت چې پروردګار تاسو ته درکړی او کوم همت چې لرې هغې نه کار واخلئ. ناهیلیتوب نه د مسلمانانو لپاره جواز لري او مخصوصا د ځوانانو لپاره نه لري، ځکه زموږ ټول هیله او آرزو هم دغه زموږ ځوانان دي. نو دوی د موږ نه ناهیله کوي او خپل دوی هم باید ناهیلي نه اوسي.
بله، ډیره زیاته مننه. تاسو باندې سلامت اوسئ.
مهرباني، مننه.
فضل احمد احمدی چې له ځوانانو سره د واتس اپ په بیلابیلو ګروپونو کې د ټولنیزو ستونزو په اړه مشورې ورکوي، وایي چې له بده مرغه افغان ځوانانو طلب خو هم داسې کار نه دی شوی لکه څنګه چې په کار وو.
د دې د جمارغونو باندې کار د پخوا پخوا څخه متاسفانه چې نه دی شوی. چې کله دغه د جهاد مسایل شروع شوي دي، مثلا په افغانستان کې د جګړو د اشغال او پر مثال دغه مسایل شروع شوي دي، نو سندلاسه چې د زموږ څو پرله پسې نسلونه چې راپورته شوي دي په دې سوی دی چې څه بد څه ښه دي، دوی ته بس متاسفانه چې بس توپک په لاس ورکول سوی دی، یا په یو طرف کې یا په بل طرف کې د یو بل په مقابل کې متاسفانه چې جنګېدلی دي. اوس ځوانان په یو داسې پړاو کې متاسفانه چې شتون لري چې هغه اوس ایران دی ودې ته چې زموږ اصلي مسیر کمې خواته دی، موږ کمې خواته باید لاړ شو. یا مثلا دغه اوسنی وضعیت کې خو تقریبا ځوانان داسې ساتل سوي دي چې بس دغه د یو ګوله ډوډۍ درته رسیږي، امنیت هم دی یو دا دی وها دی، او بس کښېنې نور هیڅ سم نسته. خیر و خیریت په داسې حال کې چې ویش ملتونه ویش ځوانان همیشه د خپل راتلونکي دپاره فکر کوي او په احتیاط سره د خپل هیواد د خپلو خلکو او د خپلو راتلونکو اهدافو دپاره په احتیاط سره قدمونه اخلي، او په هغه قدمونو کې دوی همیشه دا فکر کوي چې زموږ د هیواد زموږ د ځوانانو زموږ د خلکو ګټې باید په پام کې ونیول سي، او نظامونه باید د ځوانانو و دغه مشورو او دغه فکر ته لبای کوي او د دې سرکار کې کښېنه. خو متاسفانه چې هغه شی اوس په هیواد کې نشته. که مثلا ځوانانو غواړي چې یو مسیر وټاکي، یا ځوانانو غواړي چې یو مثبت بدلون راولي، هغه ته ځوانان نه پرېښودل کېږي، او په بدل کې داسې یو ذهنیت اوس هم دادی پیچکاري کېږي چې هغه د تبعیض او مثلا ځینې داسې مسایل دي چې هغه باندې اوس هم ځوانان په دې دغه کې چې دغه مو دښمن دي، دا مو دوست دي، دا مو هدا مو. زه خو داسې فکر کوم زه هم ځوانانو ته په کار ده چې دغه څه نه څه لوست چې دی لري، دغه څه نه څه زده کړې چې دی لري، دی باید مطالعه ته مخه کې، دی باید تیر تاریخ مطالعه کې، دی باید په دې باندې فکر وکړي چې زموږ راتلونکی مسیر څه دی او موږ باید څه شو وکړو. خو فیلحال دې ته دا زمینه که مساعده ده که نه ده مساعده، خو ویش ځوانان باید سره منسجم سي، سره راټول سي، او د نظام څخه او د دغه اوسني چارواکو څخه دا غوښتنه وکړي چې دغه کومه لاره چې اوس موږ پر روان یو دا ترکستان ته ځي، دا زموږ په خیر نه ده. موږ ته پکار دي چې پر دغه لارو باندې ولاړ شو، چې دغه کارونه موږ وکړو چې زموږ په خیر تمامه سي، چې هم مو دین د لاسه ونه وځي هم مو دنیا.
دغه سی یو وضعیت ده چې د ځوان نه د هیڅ خبر نه اوریدل کیږي، هغه څه چې حاکمې ډلې ته مناسب ښکاري هماغه کوي. دې موضوع ځوانان دې ته څولې چې یو ډول ګوښه ووسي، دا به څومره په تاوان ووسي. وضعیت خو همدغه ده چې موږ او تاسو وینو، که ځوانان هم حرکت ونه کړي کینی چې ما څوک نه پرېږدي او زه نه سم کوای زه څه وکم، دا لات څومره بدیدلی سي.
موږ متاسفانه همیشه چې موږ د هیواد و حالاتو ته ګورو، موږ همیشه پر یو بهرني قوت باندې تکیه کړې ده. موږ ودې ته ګورو چې د خدای را ورسته به په دنیا کې کم هیواد زموږ مرسته وکړي چې د اوسني حالاتو څخه مخلاص کړي. په داسې حال کې چې ځوانان خپل هم یو ډېر لوی قوت ده، او ځوانان خپل هم کولای شي چې مثلا دغه مسیر چې دغه اوس موږ باندې روان یې، دغه خطر باندې چې موږ اوس روان یو، ودې ته تغییر ورکړي. د مثال په ډول دوی سره کښېني او د بل سره مجالس وکړي، حتی لاړ شي د چارواکو سره وویني. اوس په دې کې خو څه عیب نه دی که مثلا یو 50 کسه 60 کسه په یو ولایت ولایت کې سره ځای سي او هغه د نور سره ځای سي او بیا ورسي مثلا د حاکمو کسانو سره کښینی او سره مجلسو کې چورونه دغه اوس موږ مسیر ولی راسي لشتر لږه هغه کڼور څنی مثلا داخلي میډیا یا داخلي رسنی کې څنګه سي ویلې یا څنګه سي خبرولای لشتر لږه د غزوانان په خپل ځغ تر بهرنی رسنی پر رسولای سي چې ګوري موږ دغه غوښتنی وکړې موږ سره ونه منل سوې نور موږ نه پېژو چې بعد څه وسی پلاس موږ په هیات کې نور بعد څه شو وسی موږ خپل هغه مسولیت هغه تر دغه اندازه ادا کړی دي خو کدا غسه لاس تر ځنی ورته ناسټو زما په فکر سره زه فکر نه کوم چې دا وړی چې شړی سي
ځوانان تاسو په فکر باندې ولې دا ډول حرکت نه کوي لکه تاسو چې ویلې
زما په فکر سره خود د څه دی چې اوس کوره کتر اولاله مثلا پر دې باندې ته دغه کې چې ته پر نظام باندې نیوکه کې او مخامخ گزار باندې کې دا زما په فکر سره ښه خبره نه یي مخامخ گزار پر هیڅ یو دغه باندې هم نه دی په کار پر داسې حالت باندې چې هغه اوسنۍ نظام مثلا یا ار نظام دی چا په لاس کې او ته پر هغه باندې مخامخ گزارونه کې او باندې ورزغلی او د هغه په اهدافو کې ورخیږي او دغه اهداف خرابې زما په فکر سره په یو سولیز ډول په یو ډیر مینناک ډول په یو ډیر ښه صمیمانه ډول باندې ځوانان کولای شي چې کښینی یو د بل سره خبرې وکړي یو د بل سره مجالس وکړي د خوشنط لار اوس خو په عالم زما په فکر سره خوشنط ده حل لار نه ده چې خدای نه خاصه سره د ولار سی یا تشنود امیز مظاهری وکړي یا مثلا وهل وشتل ټکول وکړي نو دا زما په فکر سره ده د حل لار نه ده دی کولای شي چې په سولیز ډول باندې ځنی ټولنې سره راټوسي ځنی ملګری سره راټوسي ځنی دوستان سره راټوسي ځوانان سره وهڅي یو بل سره کښینی مجلسونه وکړي سره کښینی او لار سره حکیم چارواکو سره د ولایت په سطح باندې د ولسوال په سطح باندې واسو سره کښینی او د ستونزو د حل لار سره ولټي په ګډه سره
که چیرې ځوانان هم کینی یو دلیل او بل دلیل لپاره ورنسی دو حکم نظام سره کینی او حکم نظام خو ښکار خبره ده چې خپل کوم کار نه کوي بیا به خپل د ځوانانو وضعیت او بل اخر د وطن وضعیت صحت تورسی
تاسو غونې نړیوالې رسنۍ خو لښته لږستا چې هغه د ځوانانو ځخ کولای شي تر ځای پورې ورسی د مثال په ډول کدی ورزی خپل هڅو کوشش هم کوي او خپل حرکت هم کوي او پر هغه سربېره باندې څول دي او حرکت ته د خوځښتونو ته اهمیت نور کوي او خبره نه اوري او دا خبره د فیصله د هر ولایت په سطح باندې وسی نو زه فکر نه کوم چې حاکم نظام جمع دومره د ټینګي ځکه چې هغه بیا په دې پوهیږي چې زموږ میجورټي یا زموږ هغه دغه چې د ملا چیر چې دی هغه ځوانان دي او چې کله ځوانان د ټولنې ناراضي خوابدي نو دی بیا حتمان په دې پوهیږي چې دا وړي بیا نه شي کېږي دی په دې مجبور کېږي چې پر ځینو مسایلو باندې د دې سره کښینی خبرې وکړي او ځینو هغه مثبت اړخونو ته چې ځوانان یې اوادار دي او غواړي وغوته غاړه کښېږي او که داسې ونه سي نو بیا خو ټوله نړۍ په دې باندې پوهیږي چې دا څه روان دي نو د نړۍ په سترګو کې خو بیا یو یا دوه کسه خاونې نه شي شیندلی فیصله اوس خو موږ په داسې لات کیو چې موږ نه لږه چوي کښنه یې ونه جاري مورې شې دې نور کی نو اوس خو موږ جوړل نه دي اوس خو موږ پر یاد نه کوي موږ خو د حالت څخه ډیر خوشاله چې بس امنیت دی اوس هر څه سم روان دي دا دي هر څه درغې کله چې افغانستان ته د بهرني ودونو څخه څوک لاړ شي ډیر د غور ته کی تبلیغات ورته کی چې حالت امنیت خو زما فکر سره یوازې امنیت خو نو د چا ګډ نور مړي اوس په هغه حالتونو کې چې مثلا پر هر سړک باندې به حمله وي پر هر سړک باندې به جنگونه په هر ولسوالۍ کې به جنگونه په هغه حالت کې خلک په نس ماړه او په تن پټو د هیواد څخه په دومره اندازه باندې خلق نو وتلی کوم تاسو پانه اوس د امنیت کې دغه خلک موږ تاسو وینو چې په زرهاو زرهاو د ورځې څخه وځي تشته کې ځوان په خاص ډول ځوانان دا چې څنګه دا چې څخه چې دی بیچارهګان ته اهمیت نور کول کې جدي د کار زمينه نه د مسایدا سره نو کدی الته سره کښینی د بس سره خبري وکي لشته لږه هغه مسیر خو به معلوم سي چې کسات څه ده اوس خو موږ ژغ نه دی کړی اوس ځوانان هیڅ خوځیدل نه دي نه هیڅ خوځښ کړی دی متاسفانه
رواني اړخ نه دغه ډول وضعیت د ځوانانو پر روحیه باندې څومره منفي اثر کوي
دغه اوس کزه د توام چې موږ بیخي ډیر پیغامونه د میسنجر د لارې د واتس اپ د لارې د ټیک ټاک د لارې اته ماتره خپل عزیز خپل د ځان سره لرمه دا پیغامونه بیخي ډیر یعنی کزه د توام چې په اونې کې حتما د دریو څلورو کسانو د ماته د پیغامونه راځي چې خارج ته یا بهر ته د تلو لار راته وشه موږ څنګه ولاړو دلته موږ زاره وچاو دل چې نه څو کار کوي نه کارستا او کور په سیدي اولادونه په سیدي ژوند په سیدي دا هغه کسان چې اوس لشت لږه یو څه بس پنه لري یو څه پیسې لري د ځان سره غواړي چې ووزي او یو هغه کسان هم چې تقریبا په اونۍ کې دوه ورځې اتمند سم مسجونه مشترازه د مختلف ټولنیزو شبکو څخه چې هغه لري په هیات کې بند پاتې دي پیسې هم نه لري اولادم په سیدي کورنۍ هم په سیدي ځوان هم دی چاته لاس هم نسنیولای او هغه مثلا ځینې خبره کم دی بیخی چې جاړي وای وای دا زموږ ولې دا حالت داسې دی زه څو کمای ما سره مرسته وکي زه په دې باندې اکثره وخت ډېر یعنی دا رواني ستونزې واز دي ته نه ده بلته موږ ته هم ده کله چې زه را میسجونه ګورم یا دا پیغامونه زه ځوانانو ګورم یو ډول زه خپل شکنجه کیږم موږ داسې هیڅ په واسه مونږ نه څنګه کیږم موږ چې دلته هر شی یو مثلا په بهر کې تاسو د بهر ژوند کیدای شي در معلومی نور دوستان تر معلومی چې دلته هغه کم ژوند نه دی لکه څنګه چې په افغانستان کې خلک و دې ژوند ته ګوري توقع زموږ سره ځوانان دی لري نو کله چې موږ دا حالت ګورو د جز خداس معلومیږي چې زموږ ذات کم اچافي سره ځوانان اوس پر روحي شکنجه اخته دي او تر روحي فشار لاندې دي او ډېر د زمان فکر سره چې کله یو ځوان ته په کپ دغه حالت کې یا په دغه وضعیت کې قرار ولري نو زه فکر کوم چې دغه هیواد او دغه نظام جنو والا خدای منسه ځکه چې دا د ملا چیر چې کله زی پسی نو بیا زه فکر کوم چې هیڅ موږ نه لرو
حاکم نظام د طالبانو حکومت دوی چې کله په غونډو کې ناسي خبرې کوي چې موږ به سواد کسان هم لرو اروا پوهان هم لرو او هغه کسان چې په ټولنیزو چارو پوهیږي دا ټول لرو سره له دې چې دوی دا ادعا کوي چې دوی په خپل منځ کې تعلیم یافته لري هغه کسان لري چې دوی د وطن په خو بدو پوهیږي بیا ولې د تاسو په خبره چې ځوانان مو د ملا تیر یاد کړل ولې د یو مملکت د ملا له تیر سره داسې یو چلند کوي
موږ خو متاسفانه یو یو ستونزه خو موږ دا لرو چې زموږ خلک په ډېر تعصب سره وایم په ډېر تعصب سره وایم چې زموږ خلک اکثره دغه ابن الوقت یا د فیصله دغه یا فیصله هغه دغه اوس چې نوی نوم ورته دغه سوی دی لابیګران دي کنه ما داس کسان لیدلي دي په خپل سترګو مې لیدلي دي چې جنرال رازق ته بیا هم ترانه وایي کنه او داس کسان مې هم په دغه خلکو کې لیدلي دي چې اوس دغه حاکم نظام ته هم ترانه وایي نو دا د دې څخه موږ ته دا سره معلومیږي چې زموږ د خلکو متاسفانه چې هغه یو لاره نه ده کله چې یو نظام راسي بیا دې ټول پر امان خو باندې دغه نو هغه خود داس هغه په اسلام دوست دشمن دي نه معلومیږي چې کمی دوست دي کمی دشمن دي
که په اخر کې ځوانانو ته یو پیغام تاسو ولرئ چې که څه هم دوی خپلې علي ځلې کوي غږ نه اوریدل کیږي تاسو نظر به ورته څه وي چې دوی دې بیا نه کینی په شا دې نه کیږي تر اخره دې خپل مبارزې ته دوام ورکړي بل اخره به یو څه دوی لاس ته راوړي په دې اکله غواړو تاسو هغه وینا ځوانانو ته ولرو
ډېر سولې ایز ډول په یو ډېر ښه ډول چې سره منسجم سي د ولسوالیانو په ساته د کلو په ساته د ولایاتو په ساته باندې یو د بل سره جکشيني مجالس چې وکي خبرې چې وکي بیا جوار د حکیمی ډلی مثلا دغه حکومت چارواکو سره چې د اوسنۍ نظام د چارواکو سره چې خبرې وکړي پر ځینې مسایلو جوړ سره وغږیږي په دې باندې خو نه څوک خدانه خسته څوک تر داره پورې رسي نه څوک وژني یو سلامیز خبرې یو دغه چې یو پیغام په ټوله هیواد کې خپور شي چې ځوانان هم دا په حرکت کې دي او ځوانان هم غواړي چې په دغه دغه برخو کې بدلونونه راولي او چارواکو ته پکار ده چې د دې او هغه مثبت غوښتنو ته لبیک کوي د دې سرکارو کې او د دې سره وژا پروژه ودرېږي نو دا سره بیا ان شاء الله او رحمان کداش چې هواد د بهرانا څخه ووز
ډیر زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
شاد سي آباد
ګران دوستانو دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
په سلامونو مو درسی ساعت خبرونه ته هر کله کوم نن په درسی ساعت کې دوم اتم او نهم ټولګي د بیولوژي درس لولو د نننې خبرونه درسی مواد د لرن افغانستان کوونیز موسسه په مرسته چمتو شوی او لازادي رادیو خبريږي د خبرونه په پایل کې د ووم ټولګي بیولوژي لولو په تیر درسي ساعت کې مو د نسجونو په برخه کې ولوستل چې د وخت په تیرېدو سره په نباتاتو کې یو لړ نسجونه لکارلويږي او عمري دا نسجونه تر ډیره د نباتاتو په پیړه برخه کې موجود وي او د همدې برخې له غیر فلکېدو سره نسج هم له منځه ځي نن به په ووم ټولګي کې ژوندۍ موجودات ولولو په دې برخه کې دا ولولو چې حجرې د ژوندۍ موجود په پایښت کې څه رول لري دا به هم واورو چې له حجرې څنګه نسج رامنځته کیږي او نسج بیا د بدن د غړو په فعال ساتلو کې څه رول لري. دوم ټولګي د بیولوژي په دویمه برخه کې د طبي بوټو یو برخه هم بیانېږي.
موضوع ژوندۍ موجود حجره د جوړش د همغږي په بیلابیلو پړونو کې په ګډه د ژوندۍ موجود د پایښت لپاره کار کوي. د مثال په ډول هغه حجره چې زموږ په خوله کې موجود دي په فهم کې نیسو. دغه حجرو مختلف نسجونه جوړ کړي او نسجونو بیا یو غړی منځ ته راوړي چې موږ هغې ته خوله وایو. خوله له نورو غړو سره لکه د معدې او کولمو سره د هضمې یو سیستم جوړوي. تاسې په تصویر کې د هضمې سیستم وینئ چې د انسان ټولو برخو ته د دې په واسطه کله چې مواد د هضمې سیستم ته داخل سي هضم صورت ونیسي. د نورو حجرو په واسطه هغه مواد چې بدن ته ویټامینونه او نور قوي منرالونه جوړوي نورو برخو ته د نورو حجرو په واسطه انتقالیږي. خو دا سیستم د نورو سیستمونو لکه د تنفسي او د وینې د دوران له سیستم څخه پرته خپل دنده سرته رسوای نشي. کله چې سیستمونه سره یو ځای کار وکړي نو د ژوندۍ موجود پایش شونه دي. خو کچیرې یو سیستم په دغو سیستمونو کې فالج او یا له منځه ولاړ سي نو نور سیستمونه خود به خود کار پرېږدي او د انسان د مرګ یا ژوند اخیستلو باعث ګرځي. کله دې سیستمونو څخه یو یې هم کار ونه کړي نور سیستمونه خپل کار وړاندې نشي وړلی او ژوندۍ موجود ژر یا وروسته خپل ژوند له لاسه ورکوي. تاسې په تصویر کې وینئ چې د رګونو جوړښت چې همدغه رګونه د انسان ټوله وجود ته د وینې د انتقال پروسه په غاړه لري. موضوع تخم لرونکي نباتات. دغه نباتات ریښې دندر یا ساکه او پاڼې لري او دانې تولیدوي. تخم لرونکي نباتات په دوو مهمو ډلو ویشل کیږي. ظاهر البزر نباتات ښکارا زوڼې یا زڼې لري چې دانې ښکارا دي او ګل نه تولیدوي. مخپیل بازر یا پټ زړونو لرونکي نباتات چې تخم یې په یو جوړښت کې پټ وي چې میوه ورته وایي. څرنګه چې د دې نباتاتو تخمونه د ګلونو له لارې منځته راځي د ګل لرونکو نباتاتو په نوم هم یادیږي. ګل لرونکي نباتات په دوو برخو ویشل شوي دي. یو مشیمه نباتات چې دانې یې له یوې پلې څخه جوړې شوي دي لکه غنم، اوربشې او جوار، او بل دوه مشیمه نباتات. د دې نباتاتو دانې له دوو پلو څخه جوړې او په منځ کې سره بیلې دي لکه لوبیا، نخود او نور. د تخم لرونکو نباتاتو جوړښت. تاسو تخم لرونکي نباتات لیدلی دي. بیلابیلې برخې یې د مخکنیو ټولګیو په برخه کې ویل شوي دي. خو دلته موږ د تخم لرونکو نباتاتو یو شمېر برخې چې مهمې برخې دي هغه تر بحث لاندې نیسو. اول ریشه. د نبات هغه برخه ده چې دننه په خاوره کې وي. دنده یې په ځمکه کې د نبات ټینګ ساتل، له خاورې څخه د اوبو او مدني موادو جذب او دندر ته د هغې انتقال، او په ډیرو نباتاتو کې د غذایي موادو لکه د ګلوکوز او نشایستې زیرمه کول دي. او بل دوهمه برخه ساکه یا دندر ده. دندر د نبات هغه برخه ده چې له ریشې وروسته د ځمکې د پاسه یا د ځمکې په لوړه برخه کې واده کوي او د غټیو او پاڼو لرونکې ده. ساکه زیاتره په مستقیم ډول هوا ته واده کوي، خو ځینې دندرې یا ساکه شته چې په پوکي ډول تر خاورو لاندې او یا د خاورو په سر واده کوي. مهمې دندې له ریشې څخه پاڼې ته د اوبو او مدني موادو انتقال، له پاڼې څخه د نبات مختلفو برخو ته د جوړې شوې خواړه انتقال، او د پاڼې، ګل او میوې ټینګ ساتل د دندر یا د ساکې دنده ده. په ځینو نباتاتو کې دندر یا ساکه د غذایي موادو د زیرمې دنده هم په غاړه لري. په دندر یا ساکه باندې له یوې مودې وروسته د ودې پر مهال زخې پیدا کیږي چې د تیغ یا د خار په نامه یادیږي. له دې زخو څخه پاڼې او غوټۍ جوړیږي. دغه غوټۍ د نازکو او یو پر بل پورې نښتو پاڼو څخه جوړ شوي دي چې د ودې وروسته یو له بله جلا او په پاڼه یا ګل بدلیږي.
د پټ زړی لرونکو نباتاتو په برخه کې خون کې اتویل د هغه نباتات دي چې زړی په ګلونو کې موجود وي او د بوټي د حاصل ورکولو په محل بیا زړی د میوې په منځ کې رانغښتل کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
دا تم ټولګي ز د کونکو ته خراغلاست وایم. نن په تم ټولګي کې پروتستال ولو په درس کې بخون کې اداره ته وایي چې د پروتستا او باکتریا ترمنځ توپیر څه دی. په دې برخه کې به ولولو چې زوجي او غیر زوجي پروتستا څه ډول دي او د حیواني پروتستا ځانګړتیاوې کومې دي.
پروتستا د ډیرو پخوانیو او لمرنیو ژوندیو موجوداتو له ډلې څخه دي. پروتستا د باکتریا په خلاف حقیقي هسته لري، یعنی یورکاریوت دي. زیاتره یو حجروي او مایکروسکوپی دي او ځینې څو حجروي هم وي. ځینې پروتستا د خوځښت لپاره باڼه یا سلیا او ځینې متروکا یا فلاجل لري. په پروتستا کې زوجي او غیر زوجي ډیرش لیدل کیږي. د پروتستا علم ډیری نه وی لري، خو په عمومي ډول هغه پروتستا چې حیواناتو ته ورته وي د پروتوزوا په نامه او د نباتاتو ته ورته پروتستا د الجی په نامه یادیږي. د پروتوزوا څلور ټولګي په لاندې ډول سیړو. د سار کودینا ټولګي مهم مثال امیب دی. امیب په درواغجن پښو حرکت کوي. درواغجن پښې سایتوپلازمي راوتلي جوړښتونه دي چې د امیب له هرې برخې څخه منځته راځي. ځینې امیبونه د پرازیت په ډول ژوند کوي، بلګه انتی امیبیا هستولا تیکا دي چې په انسانانو کې د وینې لرونکي نسخوږي لامل کیږي. دوهم د پلاجلاتا ټولګي. د دې ټولګي نوی یو یا څو پلاجل لرونکي دي. له پلاجل څخه د حرکت کولو په منظور استفاده کوي. د پلاجلاتا یو نماینده یوګلینا ده چې په آزاد ډول په تازه اوبو کې ژوند کوي. بل نماینده جاردیا ده چې د انسان په بدن کې زیاتې جاردیا د وینې لرونکي نسناسي او نسخوږي سبب کیږي. او بل دریم ډول د سلیا ټولګي ده. د دې ټولګي غړي سلیا باڼه لري. یو نماینده پرامیشم دی چې په ولاړ اوبو کې زیات پیدا کیږي. او څلورم برخه د سپوروزوا ټولګي. د پروتستا دا ډله هرکی غړي نه لري، بلکې پلازمودیم دی. پلازمودیم د انسان د وینې پرازیت دی چې د ملاریا د ناروغۍ سبب کیږي.
خوونکی د پروتستا د بیان په دوام ځینې مکروبونه بیان کړل او دا مهم ولوستل چې جاردیا د انسان د بدن لپاره خورا خطرناک وي، ځکه کله چې د انسان بدن ته لاره پیدا کړي نو د نس ناستې او ځینو نورو ناروغیو لامل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
له ازادي رادیو څخه درسي ساعت خبرونه ته وګیاست. د نهم ټولګي تیر درسي ساعت کې مو د وینې سیستم په برخه کې ولوستل چې د وینې تر ټولو مهمه دنده د بدن مختلفو برخو ته د ویټامینونو او لخوړو څخه د ترلاسه شویو موادو انتقال دی. د انسان د بدن جوړښت د درسونو په سلسله کې نن سکلیت لولو. خوونکی په نننی لوست کې د بدن اډوکو جوړښت بیانوي. په دوام به دا واورو چې اډوکي د بدن د استواره ساتلو ترڅنګ نورې کومې دندې لري او د انسان په بدن کې څو ډوله هډوکي موجود دي. د پوښتنې د خوونکي په درس کې ځوابېږي.
د هډوکو او عضلاتو د سیستمونو لپاره دوې ویډیوګانې لرو چې په اوله برخه کې به هډوکي ووایو. دغه موضوعات به په دې ویډیو کې تشریح کړو. راځو اول سکلیټ ته. سکلیټ د بدن د عضلو د محور او ټینګېدو ځای دی، یعنی عضلې یو مشخص ځای ته ضرورت لري تر څو دی ځان پر ټینګ کړي چې سکلیټ دی ته دا زمینه مساعدوي او خپل سکلیټ دغه عضلاتو د انقباض او انبساط له کبله په حرکت باندې راځي. سکلیټ د درو برخو څخه جوړ دی چې هډوکي دي، کړپندوکي دي او بندونه دي، او په عمومي توګه دوه ډوله سکلیټونه موږ لرو، یعنی په دوه برخو باندې ویشل شوی دی چې یو محوري سکلیټ یا اگزیل سکلیټ دی او بل زمیموي سکلیټ یا اپنډیکولر سکلیټ دی. محوري سکلیټ لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي یو مرکز دی، محور جوړوي، هغه لکه د سر کاسه، د ملا تیر، پشتي او یا هم ټټر. او زمیموي سکلیټ دا معنی لري چې هغه پات نورې شاوخوا هډوکي چې دي یا سکلیټ چې دي ټول په دغه زمیموي سکلیټ کې راځي، هغه لکه د لاسونو هډوکي، د پښو هډوکي، د شمزي او اوږو هډوکي. یو بالغ انسان په نورمال حالت کې 216 هډوکي لري، د کوچنیانو سره فرق لري. هغه دلته نه یادوي ځکه چې په کوچنیوالي کې هډوکي تر دغه 216 هډوکو ډیر دي. لکه څنګه چې پاکس کې ویني موږ وختي محوري سکلیټ او زمیموي سکلیټ ولیدل. د محوري سکلیټ یو څو مثالونه هغه لکه د سر کاسه یا جمجمه او بل هم پشتیان دي یا هم ټټر دي او بل د ملا تیر دي، او په زمیموي سکلیټ کې د پښو هډوکي او د لاسو هډوکي دي. د هډوکو دندو ترازو، یو دند د هډوکو دا ده چې ساتنه کوي. څنګه ساتنه کوي؟ په بدن کې د بدن داخلي غړي د باندنی یا میخانیکي زیانونو یا ضررونو په واسطه باندې ساتل کیږي. تر ټولو ښه مثال یې د سینې قفس دی. د سینې قفس زړه او سږي پیچلي دي، پر راټول شوي دي د هډوکي تر څو دي د بهرني زیانونو څخه وساتي. دوام هډوکي د زیرمی یو ښه زمینه مساعدوي، منرالونه دلته زیرمکیږي. دریم دی لکه څنګه چې موږ په اول سر کې ویل، د حرکت لپاره یا د خوځښت لپاره دند تر سره کوي عضلات دی سره مشلي تر څو هغه حرکت وکړي. او سلرم یو بل ښه وظیفه دا ده چې د وینې کرویات یا حجرې ټوله دلته جوړیږي. موږ د وینې په برخه کې ویل چې د وینې سپین حجرات، سره حجرات او هغه د مویه صفحات چې و هغه دلته په هډوک کې جوړېدل. څنګه جوړیږي؟ په هډوک کې دننه بون میرو شتون لري یا د هډوکو مغز شتون لري. ټوله حجرې د دغه بون میرو یا د هډوکو د مغز په واسطه جوړیږي. د هډوکي جوړښت راځو. هډوکي یو ارتباطي نسج دی. په هډوکي کې خپل اوستیوبلاستس چې د هډوکي حجرې دي، کانی او عضوي مواد شامل دي. کانی خپل چې شي دي، کانی د کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ څخه د دې دوه د مرکبات څخه جوړ شوی دي. د دې دنده دا تر څو هډوکي تر خپل اندازې فر کلک وساتي. هډوکي پر دوه ډوله باندې دی، یا د دې خپل ساختمان د دوه ډولو څخه دی. یو کمپاکټ بون دی یا کلک هډوکي دی او بل اسپنجي هډوکي دی، اسپنجي بون دی. کمپاکټ بون څنګه دی؟ د هډوکي د نسج حجرې چې دی هغه ډیر ټینګ سره تړلې، ډیر سره راټولې او سخت سره مشتي یا متراکمې. او په اسپنجي بون یا په اسپنجي هډوکي کې دغه حجرې یو د بل څخه لیرې پرتې وي او په غیر منظم شکل سره پرتې وي. او د خپل د هډوکي په منځ کې ځینې کانالونه شتون لري، سریان موجود دي چې د وینې رګونه د دغه کانالو د لارې د هډوکي په مخ کې شتون لري. په عکس کې تاسو وګورئ دغه کلکه برخه چې د د کمپاکټ بون یا د کلک هډوکي مثال ده، او د دننه برخه چې تاسو وینئ د اسپنجي بون یا اسپنجي هډوکي مثال دی. د هډوکو ډولو ته راځو. هډوکي څلور ډولونه لري. په کتاب کې درې ډولونه دي خو یو بل ډول چې هغه غیر منظم هډوکي دي. نو اوږده هډوکي هغه لکه دورانه هډوکي او یا هم د لاس هډوکي یا د بازو هډوکي. دوهم لند هډوکي هغه لکه د ګوتو د بندونو هډوکي. دریم پلن هډوکي یا هموار هډوکي هغه لکه د سر د کاسې هډوکي او یا هم د ملا یو هډوکي دي، دوه هډوکي دي. او څلورم غیر منظم هډوکي دي هغه لکه فقره یا د ملا د تیر هډوکي. کلپندوکي د انسان د سکلیټ بل مهمه برخه جوړوي. موږ په اول سر کې ویل چې هډوکي، کلپندوکي او بندونه یو ځای سکلیټ جوړوي. نو کلپندوکي د غو څخه یو تر ټولو مهمه برخه شمیرل کیږي. دی هم د هډوکو په شان یو ارتباطي نسج دی، خو هډوکي ته په نسبتا ډول سره نرم دی او دی د کژدلو توان لري. هډوکي کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ درلودل چې ډیر کلک نیولی و، ډیر کلک یې جوړ کړی و. هغه د کتېدلو او د کژدلو توان نه درلودی، مګر کلپندوکي چې دی هغه د کژدلو توان لري. چې یو تر ټولو ښه مثال یې غوږ دی. غوږ خپله یو کلپندوکي دی، د کتولو کژولو توان لري. دغه کړپندوکي د ځینو هډوکو په منځ کې قرار لري او وظیفه ده تر څو هډوکي ونسولېږي یو د بل پر مخ باندې. اوس که دا نه وای موجود نو هډوکي به یو د مخ یو پر بل باندې سره حرکت به کوي او سولېدلای به. کس کې تاسو ګورئ چې دغه شنه برخه کړپندوکي دي او بله برخه خونو هډوکي دي. بندونه یا مفاصل د هډوکو د نشلیدو ځای او د سکلیټ کمزوره برخه ده. د سکلیټ کمزوره برخه په دې ده که چیرې دې ته تاوان ورسیږي نو بیا دغه هډوکي دغه دوه هډوکي چې یو د بل سره مشرکي وه په ډېر څه سم حرکت او سم فعالیت نه ترسره کولای. د جوړښت او حرکت د نظر د درې ډوله لري چې یو نشورېدونکي بندونه دي چې هیڅ نشورې هغه لکه د سر د کاسې د هډوکو ترمنځ بندونه دي. د سر کاسه خپل په منځ کې څو ځای سره نشول شوی د داسې معلومیږي لکه ګنډلې چې یې دغه مفاصل چې دلته موجود دی نه پرېږدي چې کاسه حرکت وکړي. او دوهم نیم شوریدونکي بندونه دي هغه لکه د ټټر هډوکي یا د سینې د منځ د هډوکي سره د پښتیو بندونه دي. پښتیانې د سینې د منځ د هډوکي سره د دغه مفاصلو په واسطه باندې نښلول کیږي. کله چې انسان تنفس کوي سږي پراخیږي او بیرته کوچني کیږي دغه مفاصل لږ حرکت کوي. او دریم شوریدونکي بندونه دي دا بندونه په مکمل ډول سره حرکت کولای شي او دی د هډوک سره د لیګامنتونو په واسطه چې یو کلک ارتباطي نسج دی د هغه سره نښلول شوی دی. د دغه بندو په مابینس کې ساينوویل فلوئید یا ساينوویل مایع شتون لري. د دې وظیفه هم دا ده چې د هډوک د شوېدلو د هډوک شوېدل اسانوي او د استکاک کچه راکموي. په اکاس کې تاسو وګورئ ما وخت یو ویل چې د سر کاسه خپل په پرسات باندې داسې ګنډلې رقم ساختمانونه لري سوچراوي ورته وایي. دلته ځینې مفاصل را مبنسته کیږي چې هغه نه پرېږدي سر کاسه خوځښت وکړي یا حرکت وکړي. او په دوهم کې تاسو نیم شوریدونکو بندونه وګورئ هغه یو ما ویل چې د ټټر هډوکي د پښتۍ د هډوک سره مشلول کړي او یا هم د لګنې خاصرې دلته یو مفصل موجود دی چې هغه تر کمی اندازې پورې حرکت ورکولای شي. او بل په پراډه وسره شوریدونکو هډوکي دي هغه مثلا د پښو د زنګنو هډوکي دي او یا هم نور دي چې په پراډه وسره انسان حرکت ورکولای شي. د شوریدونکو بندو ډولونه خپل دوه دانی دي. یو پندوس کې او کاسیته ورته بندونه دي او دوام چپراس ډول بندونه دي. کاسیته ورته بندونه په دې خاطر باندې هغه لکه د ورانه د هډوکي د سر بند ټول فشا د فیمور د هډوکي یا د ورانه د یو اوږد هډوکي په واسطه باندې لکه دلته چې تاسو څنګه ویني د لګنې خسیرې د یو هډوکي سره نښلو شوی دی چې 360 درجه حرکت کولای شي. یعنی هم مخته هم شاته او هم راستاو چپا بغل ته حرکت ورکولای شي. د کاسې شکل په دې خاطر باندې ورکړی دی ځکه چې د هډوکی دغه برخه په داس یو برخه باندې نه وتړي چې هغه خپل یو کاسیت ورته ساختمان لري. او دوه هم چپراس ډول بندونه دي. تاسو شپږی یو دروازه چې کله چپراس ولري هغه فقط یوې خواته خلاصيږي. نو د ګوتی د پښنی بندونه هم دا رقم دي چې و شا خواته حرکت نس کولای فقط د مخ خواته حرکت کولای شي.
د بیولوژي د درسونو په دوام به د ووم ټولګي زده کوونکو په راتلونکي درسي ساعت کې د نباتاتو په برخه کې د پاڼې جوړښت او په نبات کې د پاڼې دنده ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به په نباتاتو کې زیایي ترکیب بیان شي او په نهم ټولګي کې به د هډوکو د سیستم په دوام د هډوکو او عضلاتو دویمه برخه ولولو.
پام وکړئ د پښتو خبرونه مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
هله د چې نننی درس سره د خونځي د بیولوژي درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي. درسي ساعت خبرونه هم دلته پای ته رسو. د خدای پامان.
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه لتاسي یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دا کړو کې مرسته کوي لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په ژغې زبانه را تخپل پیغامونه پریږدئ.
دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
ساعت 9